یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر وایي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړي دا خبره نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال کړې ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر هرڅه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند راوروي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د پرون راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسله وال وژلي. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله شوې او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. او اندونیزیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 322 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه نور یې ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرپاڼه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروسي او تصفیوي عملیات، 104 ځانګړي کومندوي دندې او 10 هوایي بریدونه ترسره کړي. دفاع وزارت وایي دا عملیات د ملي اردو ځواکونو لخوا د هلمند، ننګرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان، غزنی، کندهار، لوګر، کندوز، هرات، بغلان، بدخشان او اروزګان په ولایتونو کې شوي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې د ادعا له مخې تر ټولو درنه مرګ ژوبله د هلمند په نادلي، نوزاد او د لشکرګاه ښار اړوند سیمو کې وسلوالو ته وختي چې په وینا یې 6 تنه بوژل شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په ننګرهار کې د 15 داعش وسلوالو په شمول 12 تنه وسلوال وژل شوي. د حکومت مخالف وسلوالو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه یې په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله وشوه او درې خپلوان یې په ډزو وژل شول. قاري عطاالا صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوان وو چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره همکاري کوله. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم دغه پیښه تایید کړه، خو یې ویل تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې. له کونړ څخه د درې مېرمنو په ګډون 1.5 کسانو ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. په فاریاب کې له وچکالۍ ځپلو او په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره جمهور ریاست د نوو مرستو اعلان وکړ. لارک څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون د فاریاب له والي نقیب الله فایق سره په کتنه کې د کرنې وزارت ته سپارښتنه وکړه چې فاریاب کې راغه کسانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي د 15,000 ټنو غنمو مرسته وکړي. اندونیزیا له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي ځپلې ده، د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو ویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو، خښتو لاندې د بند پاتې شوو ژوندیو کسانو پسیکیندنی وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وسپ. دا اندونیزیا ولسمشر دغه راز وویل چې سیمه د سون موادو، برېښنا او د خوراکي موادو له کمښت سره ځکه مخامخ شوي چې اکثره دوکانونه د دغې طبیعي ناورین له امله تړل شوي دي. په دې پی زلزله او سونامي کې 322 کسان وژل شوي. په عین حال کې کارګرو نن د سلګونو قربانیانو د ښخولو لپاره قبرونه وکیندل. تر ټولو زیات کسان د دې ټاپو پاولو ښار کې وژل شوي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي چې هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د ده په هیلیکوپټر په ډزو ویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوځ ډزې وکړې څو داسې وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړي. خان ویل کله چې دغه ډزې وشوي د ده ملکي هیلیکوپټر د دوی په خپل هوایي قلمرو کې و. د هند پوځ ویان ډګرمن دیوندر آنند تایید کړی چې هندي ځمکنیو ځواکونو پرون مازدیګر پر دغه هیلیکوپټر ډزې کړې وې. دا هغه په وینا دی، پاکستاني هیلیکوپټر د هند تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر په پونج سیمه کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې د هند له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې وه. خان ته په دې پیښه کې چې ښایي د دواړو هیوادونو اړیکې لا کړکېچنې کړي زیان نه دی رسېدلی. ایرانی دولتی رسنۍ وایي چې ایران په سوریه کې پر هغه سختدریز وسلوالو چې په ایران کې د ورستۍ حملې مسول بلل شوی څو بالستیک توغندي وشته دي. په حواس کې د سپتمبر په 22مه پر پوځي پریډ د حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او له 80 زیات ټپیان شوي وو. د ایران د فارس نیوز خبري اژانس رپورټ له مخې د ایراني مزایلو په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ د البو کمال په سیمه کې یو کم په نښه شوی و یو شمېر سختدریز وژل شوي. تهران ایرانی عرب بلتون غوښتون کې د احواز د حملې مسول بللی خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم مسولیت پر غاړه اخیستی. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک رسمي ویبپاڼې نن دوشنبه خبر ورکړ چې په دې حمله کې د هغه کسانو مقر په نښه شوی و چې د احواز تروریستي جنایت مسول بلل شوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای سي چې دا خبرونه او زموږ نور راپورونه او تحلیلونه پر د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم وګورئ په تمه ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو اورګ. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین که کار ده که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
نور راپورونه هم لرو ترڅنګ به په نړیوال مسایلو کې دا واوري چې ایران په سوریه کې د لری واټن وشتون کو میزایلو برید کړی دی. په دوهم نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام هم لرو او ورته ته بلنه درکوم. سمه خلاص د ریډیو اوري ورسو د خبرونی د سر موضوع ته. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. تر دې وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او هغه د افغانستان د خلکو په ګټه نه و بللې. بلک واټر خصوصي جنگي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې په داسې حال کې راپیدا شوې چې په دې وروستیو کې د بلک واټر کمپنۍ مسؤول د افغانستان یو خصوصي تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د ولسمشر وینا تعقیب کړې ده او جزئیات یې راټول کړي دي چې همدا سره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب خبرونه ته شرغله که چیرې د ولسمشر د وینا د جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته وایست چې ولسمشر پر کوم مسایل باندې ټینګار کړی دی.
ډیر زیاته مننه فریبا جان. لکه څنګه چې تاسو وویل وروسته له هغې چې د بلک واټر په نوم یوې خصوصي امریکایي جنگي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې په افغانستان کې اندېښنې راپورته کړې، نن افغان ولسمشر محمد اشرف غني که څه هم په واضح ډول دغه مسله یادنه کړه خو ویل چې هیڅ بهرني مرسنریز یا خارجي مزدورانو ته به اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په امنیت کې دخالت وکړي او د افغانستان امنیت ورته وسپارل شي. افغان ولسمشر غني چې د افغانستان خروالانو په دریم ملي کانفرنس کې خبرې کولې، ل خروالانو غوښتل چې باید د خارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک را شریک کړي، ځکه د خاغلي غني په باور د امنیت په برخه کې کوم مرسته ولس کولای شي هیڅ څوک نشي کولای.
خواهش ما از شورای محترمیس که در امنیت شرایطان مردم دخیل کنه. جنگ فعلی مقابل وحدت ملی ما، مقابل اخوت مذهبی ما، مقابل تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ما، شهرهای ما باید خود جمع کنه. اما ایره بدانین که کار را که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
خغلی غنی له افغان ولسخه هم غوښتنه وکړه چې امنیتي ځواکونه سره د امنیت د تامین په برخه کې ما په ځنګړي ډول د خارونو د امنیت د تامین په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. د خغلی غنی خبرې په نورو برخو کې په ځنګړي ډول د خارونو په پراختیا په برخه کې، د خارونو په صنعتي کېدلو، د دولتي ځمکو د راګرځولو په برخه کې راټولې وي او خاروالانو ته په بیلابیلو برخو کې لارښوونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بلک واټر د کمپنۍ مسؤل ایریک پرنس ساينس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسیدو غوره لار دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې که د افغانستان جګړه وروسپارل شي د زرګونو مجهز او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالف وسلوالې ډلې وځپي. پخوا تر دې دوه ځله بلک واټر جنگي کمپنۍ لیواله شوې چې د افغانستان روانه جګړه وروسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا او عامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. افغان حکومت او متحده ایالاتو هماغه وخت په دې اړه له سویلو ډډه کړې، خو تېره ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوي هم په دې اړه اندېښنه وښوده. وی ویل چې د بلک واټر په نامه خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویلي چې دغه خصوصي شرکت ته د افغانستان د جګړې سپارل د دې هیواد د بربادۍ او بدمرغۍ لامل ګرځي. د افغان حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په موادو عمل وکړي او د تړون له موادو پرته د نورو مسایلو له رامنځته کولو باید ډډه وشي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم دغه خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بللی دي او ویلي دي چې دغه مسله واقعیت نه لري. د پوځي چارو کارپوهان هم د بلک واټر خصوصي کمپنۍ تیر ته په کتلو سره دوی وایي چې په عراق او ځینو نورو هیوادونو کې دغه کمپنۍ جنگي فعالیتونو ته په کتلو سره د افغانانو ذهنیت له آمدانه دی چې د افغانستان جګړه یا د خصوصي جنگي کمپنۍ ته ور وسپارل شي. بله فریبا جان.
بله ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام او دوستانو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د وینا مهم ټکي راوړل چې مخصوصا د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په تړاو ویل دي چې هیڅ د اجازه ورنه کړی چې دغه جګړه خصوصي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس په یو شمیر کابل چاپروس پاڼو ته غوښتو چې د افغانستان د همدې جګړې د خصوصي کېدو تر څنګ پر نورو مسایلو هم تبصرې او مقالې لیکلې دي. حمید محمد دغه مقالې لوستي او غټ ټکي راخیستي دي.
د کابل رسپانو نن خپل اکثره مطالب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سیو سرګندونو او د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته ځانګړې کړې دي. مسیر رسپانه لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستی اقرار ښیي چې په افغانستان کې روانه جګړه بې ګټې ده، دا ځکه چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دی او پکار ده چې پر هغو تمرکز وشي. رسپانه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي اوس په خپلو سرګندونو کې دا ومنله چې پاکستاني پوځي جنرالانو او ایس آی د پاکستان د ملي ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی دی. رسپانه لیکي چې ښاغلی قریشي دا هم ویلی دی چې طالبان اوس په دې پوه شوي دي چې په افغانستان کې حالاتو بدلون موندلی دی او که چیرې ورته له قناعت هم ورکړی شي نو لرې نه ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دنیا ورځپاڼې بیا په خپله سر لیکنه کې لیکلی دی چې پاکستان تل د افغانستان په وړاندې ناسم سیاست کارولی او د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر افغانانو سیاسي او پوځي فشارونه راوړي دي. رسپانه لیکلی دی که د پاکستان حکومت پر دغه وروستیو سرګندونو ولاړ وي نو لومړی د طالبانو له ملاتړ لاس په سر شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو د تنظیم لپاره د خپل جنرالان نه راستوي. خو هیواد دولتي رسپانه بیا پرته له دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستیو سرګندونو ته کومه اشاره وکړي د زلمی خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې طالبان د وسلوالو فعالیتونو له لارې خپل هدف نشي ترلاسه کولی. رسپانه لیکي چې زلمی خلیلزاد وسوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره کړې چې پخوا به دوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لپاره له مخکې شرایط ټاکل، خو اوس د خبرو مخکې شرط ایښودل نه غواړي چې د ده په وینا د خپله لوی بدلون دی. د کابل ځنو رسپانو بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو پر موضوع بحث کړی دی. ملي ارمان رسپانو په خپل سر لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا هڅې ناکامه بللې دي او لیکلی دی چې داسې مهال چې په افغانستان کې روانه وضع ورځ تر بلې خرابیږي، له څو میاشتو راهیسې په واشنګټن کې دا بحثونه روان دي چې د افغانستان جګړه د 100 میلیارد ډالرو په بدل کې یو خصوصي شرکت بلک واټر ته وسپارل شي. رسپانه لیکي چې بلک واټر په عراق او سوریه کې د جګړې له تجربې سره غواړي د افغانستان جګړه پر مخ بوزي چې د رسپانې په وینا یو تیروتنه ده. رسپانه لیکلی دی چې افغان حکومت باید د دې کار په وړاندې جدي مقاومت وکړي او پرې نږدې چې بلک واټر دا قرارداد ترلاسه کړي. ویسا رسپانې بیا د مشرانو جرګې په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول به حالات لا خراب کړي او دا د خلکو لپاره دردونکی او د منلو وړ نه ده. رسپانه د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکي چې دوی له امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړی دی، نه له کوم خصوصي شرکت سره. ورسپانه لیکلی دی چې د جرګې غړو له افغان حکومت غوښته دی چې بلک واټر ته دی د دې جګړې د سپارلو په وړاندې خنډ شي.
زموږ خلا ازادي راډیو اوري دوستانو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو پر منځنۍ څپه دولس اشپژنوي او د اف ام پرسل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. دغه ورځ که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خپرونې زموږ پر ویبپاڼه هم تکرار واوري او هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مطالعه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. له یوسف ځدران څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د پکتیا ولایت سوداګری او صنایع خونوای د ګمرکی تعرفو لوړیدو د یاد ولایت سوداګر لستونزو سره مخ کړی دي. د دغه ولایت سوداګری خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګمرکی تعرفو د لوړیدو په خاطر د صادراتي مالونو ډک شاوخه سل موټر په ډنډ پټان ولسوالۍ کې درېدلې دي. نوې دا ستونزه هر ورځ سوداګرو ته له 3 زرو نه تر 5 زرو افغانیو پورې زیان رسوي. د نوموړي په خبره د تعرفو لوړیدو په بازار کې بنرخونه هم منفي اغېز کړی او د دغه ولایت اوسیدونکي یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. د کندوز د کرن ریاست چارواکي وای په دغه ولایت کې د میوه حاصلات 40% زیات شوې دي. د یاد ولایت د بغداري د برخي مسول اسمت الله اتل نن ازادي راډیو ته ویل روان کال د بادامو، زردالو، شفتالو، ناک او انګورو حاصلات د تیر کال په پرتله 2 برابر زیات شوې دي. د یاد ولایت ځینې بغلونکو هم د حاصلاتو د ښه کېدو خبره کوي. خو دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د لازم بازار او سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي او له دولت غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کندوز د کرن ریاست واکی وای دا وخت د کندوز لپاره په یوستر سره خونه کار روان دي چې ورسره بعد د باغ لرونکو ډیر ستونزې هوارې شي. کندوز د هیواد په شمال ختیځ کې یو مهم کرنیز ولایت یاتیږي چې د معلوماتو لمخې 15% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ لګیا دي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو اومده به په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1,300 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1,650 افغانۍ، د وریجې یو 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتر اټیم 1,030 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 850 افغانۍ او ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي. یو ډالر 50 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 100 پوله او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
لا یوسف ازدران څخه په منې سره دوستانه اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. ایران پر سوریه کې د لری واټن ویشتونکو میزایلو بریټ کړی دی. د خبره د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک نن وکړه. رضوان مراد هم دا موضوع تعقیب کړی دی، دا اوس را سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب خبرونه تشریح کړئ. کدار ته وایي چې ایران څه وایي چې پر سوریه د میزایلو حمله هدف یې څه و؟
مننه فریبا جانې. د ایران سپای پاسداران ځواک چې تر ټولو قوي ترین ځواک دی، ایران د امنیتی ځواکونو د ځواک نن په یو بیان کې ویلي دي چې شپک لری واټن وشتون کې توغندي چې هر توغندې ده وو د 200 کیلومتر پورې واټن وشتل شي د سوریه په هغه سیمو کې چیرته چې وسلواله تل دي او هغه وسلواله پکې لمن زوړي او یې په نخښه کړی دي چې په روسیو کې، په ایران کې، په احواس خار کې، په پوزي پرېد پبلیک کې لاس تر لودا د ایرانیانو خبره ده چې کوي د سوریه حکومت او دولتي رسنیو تر اوسه پورې دا نه ده تایید کړی چې د ایران لخوا حمله شوې ده. خو د ایران ځینو دولتي ټلویزیونونو او رسنیو ځینې عکسونه د توغندې او ویډیوګانې خپرې کړې دي چې په هغه باندې مرګ په امریکا او مرګ په اسرائیل لا شعارونه لیکل شوي او د قیام او د غراس د ذوالفقار په نامه توغندي چې لري واټن وشتونکي دي د سوریه په کولومال خار باندې وشتي او ایرانیان وایي چې په کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي. تر اوسه پورې خپلواک سرچینو د مرګ ژوبل او د میزایلو دا موضوع نه ده تایید کړی.
بله، اوس ایران په سوریه کې پوځي حضور لري، دا معلومه ده. او اوس چې په پوځي عملیاتو کې هم شکل سوی، نو د سوریه د بحران د پراخېدو په اړه دغه مسلې څومره اندېښنې راپورته کړي دي؟
په سوریه کې د ایران موجودیت ځکه سوریه د حزب الله ایران د حزب الله ډلې لاره او د غراز د خپل شیعه ملیشو لاره چې موږ تاسو په خبرونه هم ورېدلې دي چې ځینې افغانان هم استولې دي د سوریه په جګړه کې ښکېل لري او د پراخوالي په اړه اندېښنې په دې خاطر لا د مخه موجود دي چې اسرائیل ورلمخه په سوریه کې د ایران په اهدافو حمله شروع کړې دي. یعنی جګړه صرف د سوریه په حدودو کې د سوریه پورې نه ده پاتې، لیکن بیا هم د سوریه رژیم د ایران ملاتړ او اوس د میزایلو حمله د سوریه په خاوره کې الته د اسرایل مداخله او روسان هم په سوریا کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. اما بیا سعودي او ترکیه هغه ملکونه دي چې دوی د هغه ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد خلاف جنګیږي. نو جګړه کې لادمخه نه یوازې ایران بلکې اسرائیل، سعودي عربستان او روسیا ښکل شوي دي او ملګری ملتونو په بار بار دا خبره د بشري حقوقو ډلو کړې ده چې د دې جګړې د پراخوالي لپاره اندېښنې اوس تر بل هر وخت زیاتې دي چې دا جګړه د سوریې له حدونو وځي او اسرائیل یا د منځني ختیځ نورو سیمو ته خپره شي.
ډېر زیات مننه کوم رضوان مراد.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سمج اخلاص د رادیو اوري وس په ورسو هلمند ولایت د هلمند ګریشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولر دي. د ازادي رادیو د سیمیز خبريال د راپور لمخې له یوې هندي کمپنۍ سره دغه برېښنا کور ته جوړېدو په قرارداد او کاله تیریږي، خو تر اوسه یوازې یو خونه جوړه شوې ده. زموږ خبريال وایي د برېښنا د بند په نوم د دغه فابریکې کارونه له شپږ میاشتو راهیسې په ټپه ولر دي او هغه هندي انجینران چې د دغه فابریکې د رغولو کارونه یې پر مخ وړل له سیمې تللي دي. د هلمند چارواکي وایي د آی پی ایل په نوم پخوانی شرکت د دغه فابریکې د رغولو توان نه درلود، ځکه یې قرارداد اوس له یو ترکی شرکت سره کړی دی. په اړه یې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اورو.
عبدل وکیل د ګریش د بندبار کې یا د برښنا د فابریکې د کارونو په اړه معلومات راکوي. دوی د دریم توربین د ولاړو کارونو په اړه غوسه ښکاري. عبدالوکیل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په ګریش کې د برېښنا د چارو امیر دی وایي نږدې شپږ میاشتې کېږي چې هندي انجینران نسته او د ګریش د برېښنا د فابریکې د ترمیم کار او د جوړونې چارې په ټپه ولاړ دي.
نو دوی نه وایي چې ولې مو دا کار نه کوي. دوی کارونه ول د دغه دي چې فقط یو کال بعد معلوم شي.
په 2011 میلادي کال کې د ګریش د برېښنا د فابریکې د رغونې لومړی قرارداد د اوبو او برېښنا د وزارت او یوې هندي کمپنۍ ترمنځ امضا شوی دی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو تر څنګ د یو نوي توربین د نصب چارې هم چې سیستم او غار یې 50 کاله وړاندې جوړ شوي ول تمام شوي وایي چې لا نه دي بشپړ شوي. د ګریش د برېښنا امیر عبدالوکیل وایي په نږدې اوو کلونو کې د هندي کمپنۍ لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک شوی دی او فقط یوه خونه چې په ښکاره د تاویل خانې کار ځینې اخیستل کېږي جوړه شوې ده.
دغه د نوي توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنورې ورکشته کړی او بیا یې شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په دا 5-4 کاله کړی دی. کار خو موږ چې هر څه ولې ځلې کړي چې څېړنې وکړو نوي بریالي شوي چې په څه شي په باره کې ځنډیږي. دا زموږ کار امنیت شته، سهولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسی تقریبا یو درې څلور میاشتې تیری کی بیا خلکو ته وادی ورکو، خلک راسی د دوی هر څه حمایت کوي په دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نسته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي، بیا هم چې موږ پوښتنې کړې دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برېښنا دغه فابریکا په ګریش کې د بوغرا پر هغه لوی نهر و 50 کاله وړاندې جوړه شوې ده چې د هلمند په نادالی او مرجی ولسوالیو کې پراخه کرهڼې زمځکي خړوبوي. د اوبو او برېښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوي توربین د نصب قرارداد د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې آی پی ایل نومیږي ورکول شوی دی. د ګریش د برق له فابریکې په 200 متره کې د یخي یوه وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برېښنا چلیږي. دغه کارخانې مسؤل عبدالرؤوف وایي میاشت کېږي چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د برېښنا مسؤلینو برق په دې خاطر ورباندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کېږي. رؤوف راته وویل د برېښنا د فابریکې د کارونو ځنډ او د برق نشتوالی کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفورمر موږ درا شوي دي، هغه داسې چې راسي کمزورې دي. موږ لاندې ته ترانسفورمر دی چې هغه په زور باندې هلته اولټ نه سپره کولی ترانسفورمران سوځي. موږ کاروبار ډېر خراب دی، دغه د تیلو مصرفونه مو ډېر زیات دی او موټران مو سوځي خاص د برق د وجې. برق نشته په ښار کې، اصلا برق کرته شته نه. د ګریش خلک پر دې په بدل خوبه دي چې اته دا سامانونه بیا ماخر نه وي. سامانونه بم نه سپنځه کال باندې وخونه جوړه سره جنریټران راوړي دي په قرارداد کې دا ورسره لیکلي دي چې دا ماشینان باید چالان وي دا ماشینان په 15 کال لاندې نه دی بس سوي تیل وای را روان دي خلک یې خوري
د هلمند دولتي مسؤلین وایي د ګریشک د بند برق د فابریکې چارې باید په دوو کلونو کې بشپړې سي وای خو هندي انجینرانو د کار پر ځای اکثره پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي د ګریش د برښنا مسؤل عبدالوکیل ول د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤلینو په ګریش کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړی دی چې د برښنایي توکو سوداګري کوي
پوره وړي ولاړ سي اوس هتا دوی داسې کار کړی دا پلاچ راغلی دي د ښار ټول خلک چې د دوی سره کار د روز مزدور پیسې پر دوی پاتې دي چې دوی تللی دي د دې ځای سره په دغه ټولو شرکتو کې بیکاره ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دی دغه شرکت دی نو ډیر په تنګ دی ولې په زموږ اوبه ډیر کښته سوي دي دلته غریب خلک سه چې 100 روپۍ د لیړۍ چلی مازیګر ځي اوبه په راپورته کې که جانیټر بوزي دی په 500 د ورځې د یو تنکۍ اوبه نشي پورته کولی
د ګریشک د برښنا مسؤلین وایي د برښنا د نوې شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برښنا شرکت پورې اړه لري لوړاندې دوی ته رسېدلي دي خو د هندي کمپنۍ او انجینرانو د سست او ناکامه کار له امله پر ځای پراته دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت له امله مرکزي حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یوې ترکی کمپنۍ ته چې سنترال نومیږي ورکول شوی دی والی ازادي راډیو ټول ډیر ژر په منظم او نومدار ډول د ترمیم درې دلې کارونه پیل سي
ما هغه پروژې چې کار لاندې وي او هغه پروژې چې مخکې تطبیق شوي وي او هغه پروژې چې نیمه پاتې دي د دې ټولو په اړه ما یو معلومات راوخته چې دا غي جملې نه یو هم مشکلات په پروژې د برښنا د ګرش کې چې دا غي سره سم حیات می وټاکه او د هیات سره معلوم شو اپ خانی هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې ترک کړې دي چې دا موضوع مونږه مرکز سره شریکو مرکز د رئیس صاحب جمهور د هیات سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغه وست نه وای یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې ان شاء الله په لنډ ورځو کې د دې کار شروع عمل شروع کیږي او تاسو ولې چې د دوم ایسی کار چې هغه د خار مېست کې ده د هغه مواد هم کافي رسیدلې په ګوند کو دمونه
د هلمند دولتي مسؤلونو ازادي راډیو ته ویلي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چالان دسی وي چې لوړان دی ورول سیوي دي خو ویل کیږي هندي انجینرانو یې د روغنیاتو مصارف تیر کړي دي او جنراتوران یې لا نه دي چالانه کړي موږ د ډیرو هلو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسؤلینو سره په خبرو ونه توانېدلو کچیرې د ګریشک د بندبرګ فابریکه په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس 1.5 میگاواټ دی تر 15 میگاواټ لوړ سي چې بیا هم د ګریشک د شار بسنه نه کوي ځکه د برښنا د ریاست مسؤلین وایي د دوی تخمین او برسې شي چې د ګریشک بازار او نږدې سیمې نږدې 10 میگاواټ برښنا ته اړتیا لري چې امکان لري د کجکي له برښنا کچیرې ډیر سي د ګریشک اړتیاوې هم پوره کړل سي محمد ریاستای تازادي رادیو هلمند
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
زموږ خلک ساده رادیو اوري اوس په د ساينس لډګره دا راپور له اسمت فروان څخه وورو چې د سعودي عربستان د چټک اورګاډي د فعالیت په لیدو پاړې جوړ کړی دی
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډي راتلونکي اونۍ په پټلۍ رواني شي دا ریل ګاډي به چې حرمین نومیږي د مکې او مدینې د سپیشلیو شارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به اسانه کړي دا ریل ګاډي په یو ساعت کې تر 350 کیلومتر سرعت لري او تمکیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي دا ریل ګاډي او ریل لاري یو هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړی دی د تورته ریل ګاډي به د ریاض او جدې شهرونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي سعودي عربستان وایي هر کال د هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمره د ادا کولو لپاره ورځي حاضر دمه د نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډی د چین د شانګهای ریل ګاډی دی. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډی به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډی وي.
دوستانو د ساينسي موضوع خو مو واورېدله. تاسو کولی سئ د ازادي راډیو ټول راپورونه زموږ پر ویبپاڼه هم وګورئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. 12:30 سوې اوس به یو ځل بیا له اجمالان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 وسلوال وژلي او 6 تنه نور یې ټپیان کړي دي. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله شوې او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. قاري عطا الله صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوان و چې له ده سره یې په انتخاباتي کمپاین کې مرسته کوله. په فاریاب کې له وچکالۍ ځپلو او په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره جمهور ریاست د نوو مرستو اعلان وکړ. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي ځپلې د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي چې هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هیلیکوپټر په ډزو وشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې ویل چې د هند پوز ډزې وکړي څو داسې وخی چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. ایرانی دولتي رسنۍ وایي چې ایران په سوریه کې پر هغه سختدریزو وسلوالو چې په ایران کې د وروستۍ حملې مسؤول بلل شوی د لری واټن وشتونکي توغندې وشتې دي. په هواس کې د سپتمبر په 22مه پر پوځي پریډ د حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او له 80 زیات ټپیان.
اجمل انسخه مننه کوم. دوستانو اوس په د خبرونې د دوهمې برخه کې چې ژمنه مو کړې وه د انتخاباتو په اړه ځانګړی اونیس پروګرام درته خبرو. دغه د خبرېدو ته چمتو دی. حدیث پردیس دغه پروګرام چمتو کړی دی. په کډه به وورو.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ پاتې خو د انتخاباتو کمیسیون او حکومت په دغه انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه ویلي دي. دا چې ولې کمیسیون او حکومت له فشارونو سره سره اوس د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارونې ته غاړه کېښوده او ان وړاندې دغه کار ناممکن باله، د دې اونۍ د زما رای زما حق خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم، خو تر هر څه وړاندې په دې اړه چمتو شوی راپور ته غوږ شئ.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغې پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځئ له هغه طرحو نه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخپل سوی لاندې راولي، له هغه نه به ډډه وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شوي او دا ډاډي ده چې ټول داسې په ټاکنه کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیلې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 20 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکي وایي پاتې کم وخته په کتو په لوړه بیه د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي، هغه غوښتنه چې په وروستیو څو میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ دا سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي
کونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي. انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم زموږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټرینینګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کېږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
د انتخاباتو پر وړاندې ستونزو او ننګونو خلک هم اندېښمن کړي دي. دا چې خلک په دې اړه څه وایي د یو څو تنو هیوادوالو نظریات به واورو.
ګلالی اندر د روزګان ولایت تېرتن اوسېدونکی یم. زما په نظر د بایومیټریک کېدای شي ډېر شفافیت را مابینځي کې بایومیټریک ښه سیستم دی، خو یو شی دی چې دلته وخت لنډ دی او کېدای شي د انتخاباتو شپې هم سره لنډې شوي دي او وخت یې سره کم دی. که چیرې بایومیټریک کوم سي زما په نظر ډېر کم خلک به په ولایتونو کې رایه ورکړي. یو خو په دې خاطر رایه به ډېره کمه ورکړي چې بایومیټریک یو څه دغه شخص وخت ضایع کوي، سناسه وخت نیسي په بر کې، او بل په لری پروتو سیمو کې بایومیټریک سیستم ما په نظر دی بعد الته زمينه نه کې مسايده کسان باندې کې ورته پیدا چې هغه دونه مایر یي چې پولیسوالي لری پروتو سیمو کې د بایومیټریک لپاره دوی ور شخصیت پیدا کې کسان پیدا کې.
زما نوم سجکولاده، مرکز ترنکور توري کریو سدونکې. نو نظر خو دا غدي چې دا خو هیڅ امکان لري ځکه چې دلته روزلسي کسان نسته، ام صحه چې د بیا امن ده او نه شبکې کار کوي، انټرنیټ لاسرسي نشته. نو موږ دا غواړو دولت څخه چې دا ټاکنې خو تر سره کې خو بایومیټریک ته دغه نو زمينه نه ده مساعده د دغه نور خلکو سم دا خواهش دي چې دا د ټاکنو کمیسیون ته دغه نه جوړي، دفترونه نه بندي، که وخت ډیر کم دی بایومیټریک نس کېدلی نو د دفترونه دی لکه چې دا ټاکنې دغه اوس.
د لوی مهربان خدای په نامه نجیب لطیف هم روزګان کې آزاد خبریال. زه فکر نه کوم چې دولت دی وتوانېږي، د ټاکنو کمیسیون دی وتوانېږي چې په افغانستان کې د ټاکنو لپاره بایومیټریک پروسه په دومره لنډه موده کې وغځي ټولو ولایتو ته یا ټولو سیمو ته یا په سیمو کې چې خلګو نوم لیکنه کړی ده یا هغه سیمو کې ټاکنې شونې دي. زه هیڅ فکر نه کوم دا په سلو کې لس فیصد امکان ځکه نه لري. یو خو د افغانستان په تر شلو په ډیرو ولایتونو کې دا مهال سخت جګړې روانې دي. یو لامل دا دی چې جګړې دي، ناامنۍ دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي ده او مخ وي کې، او بل دغه د ټاکنو کمیسیون چې په دې وروستیو کې ویل دي چې موږ به د بایومیټریک له لارې ټاکنې ترسره کړو، دا امکان نه لري.
دا چې په دومره کمه موده کې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم کارول څومره د امکان وړ خبره ده، دا او دې ته ورته د نورو مهمو پوښتنو په اړه له خپلو میلمنو سره بحث لرو. زموږ محترم میلمانه چې نن مو ورته په خبرونه کې بلنه ورکړې ده، د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات، د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا، او د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دی. تاسو درې واړو میلمنو ته خره خلاص وایم. په پیل کې غواړم پوښتنه له سادات صاحب نه مطرح کړم. سادات صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کراتو دا خبره کړې و چې د ولسي جرګې انتخابات پورې موده ډیره کمه ده او په دغومره موده کې امکان نه لري چې د بایومیټریک سیستم نه د رایې اچونې په ورځ باندې استفاده وشي. څه وشول چې بالاخره تاسو آماده شوئ او وایئ چې د انتخاباتو په ورځ به د بایومیټریک سیستم نه استفاده کوي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅکله هم داسې نه ویلو چې مونږ له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کوو. مونږ همیشه له حکومت څخه دې غوښتنه کړې وه چې دغه امکانات د کمیسیون په ولکه کې ورکړي تر څو مونږ وتوانېږو په راتلونکو ټاکنو کې شفافیت تضمین شي چې هغه بایومیټریک واقعا شفافیت تضمینوي. اما حکومت په هغې وخت کې زمونږ سره همکاري ونه کړله، دغه امکانات مونږ ته برابر نه کړل. مونږ مجبور شو چې په کاغذي تذکرو باندې سټیکرونه ولګوو او د هغې پر اساس د نوملیکنې پروسه بشپړه کړو. بایومیټریک هم څو ډوله دی. دغه بایومیټریک چې په اوس کې په هغې باندې له حکومت سره اوس صلاح شوی دی چې دغه امکانات د کمیسیون په ولکه کې ورکوي، په دې باندې دومره فکر نه کړم چې دا ستونزمن واوسیږي. بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی څخه وخت دغه وایي چې څومره زر چې کېږي دغه وسایل د کمیسیون په ولکه کې ورکړي تر څو موږ وتوانېږو په راتلونکو ټاکنو کې دغه څخه استفاده وکړو. تر نن پورې هم دغه وسایل موږ ته نه دي رسېدلي. ژمنه شوې ده چې تر سبا پورې به 4000 د دغه دستګاوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي او موږ هم دوی ته هغه آخري وخت ټاکلی دی چې موږ کولی شو تر هغې نیټې پورې که دغه وسایل موږ ته راکړي موږ کولی شو په راتلونکو ټاکنو کې د هغې څخه استفاده وکړو او که چېرته یې رانه کړي موږ په هماغه سیستم باندې ټاکنې ترسره کوو. دا کوم نوی څه نه دی، یوازې په هغه موارد چې موږ مخکې ترلاسه نه نیولي
ترسره کوي. په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو ویلي که چېرته بایومیټریک سیستم استفاده نه کړي دوی اجازه نه ورکوي چې دغه انتخابات ترسره شي. پر حال رشید صاحب، تاسو له د کمیسیون دغه خبره چې دوی کوي چې حکومت همکاري ونه کړه څومره ورسره موافق یاستئ چې بالاخره حکومت همکاري نه کوله چې څو یعنی میاشت پاتې کیږي بیا حکومت له خوا سین څراغ ورکول کیږي دوی امامدګي خي په دې اړه خپل نظر سره شریک
مننه. سلامونه تاسو ته، دوه قدرمنو لیدونکو ته او معزز اوریدونکو ته. بله شکه چې کمیسیون له پایل نه د هور دلود چې د ټکنالوژي په پروسه کې وکاروي ولې څو ستونزې جدي ستونزې چې هغه باعث دی سولې چې دوی له ټکنالوژي نه بېرته لاس کار شي یا لاس واخلي، هغه دا و چې په لومړي سر کې کمیسیون غوښتل چې نه پروسه سل فیصد ټکنالوژي باندې عیاره شي، څه چې په ډېر ملکونو کې د نړۍ هغه مرواج نه ده او فکر کوم چې نه د افغانستان حکومت او نه هم نړیوال تور په بحث کې دغې سره ملګرتیا کوله. کمیسیون په دوهم ځل کې ویل چې بایومیټریک نوملیکنه او د ټاکنو پروس باندې هغه د رایل کوم که پیژندلوی د بایومیټریک په اساس باندې سره کوي. اې د لپاره دوی هغه پروسه تای کړله ول بعد امر غشي دوی په هغه تدارکات کې ستونزې پیدا کړلې. هغه دا ده چې اول کوم کمپنۍ چې دوی ټارګټ کړې وي چې دوی ته باید اسناد رولېږي، دیالس کمپنۍ په وکه فقط یو کمپنۍ چې هغه لوجستیکي و نه ټکنالوژي د وسایلو د تولید، اما خو چې کمیسیون بعد امر غ په تدارکات کې ستونزې سره مخامخ شو په ډېر سختۍ سره دغه د لوجستیکي کمپنۍ څخه ځان خلاص کړ ځکه چې اسناد ورکړي وو. نو دا چې وخت مګر څنګه کول کمیسیون سره دوی ناچار سول چې راو ګرځي د تذکری پاکړه باندې دی پریکړه وکړه او سی په اساس باندې لیکنه وکړي.
بل اخره او به خیسه صغبن مقطع کړي. په هر حال یعنی فشارونه موجود وو، کمیسیون دې تماده شو چې انتخابات یعنی رای چونه دی بایومیټریک سیستم استفاده دې پکې وشي. تخنیکی اړخه کوي چې څو شورز پات انتخاباتو ته تر اوسه پورې مواد نه دي تسلیم شوی لکه څنګه سادات صاحب ویلې. تاسو ته فکر کوئ چې ممکن دی چې د انتخاباتو په ورځ بایومیټریک سیستم نه استفاده وشي؟
تر اوسه پورې بحثونه یعنی روښانه ډېر واضح نه دي. موږ ته هم قطعي نه ښکاري چې بالاخره دغه بایومیټریک سیستم به په ټول معنا باندې موږ وکاروو، ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون هم د نورو ادارو همکاري ته منتظر ده. حکومت باید وسایل راوړي دوی ته تسلیم کړي، به دغه لیک ولایتو ته ویش په مرکزونو باندې کارکوونکو روزنه استخدام په سیستم باندې دیږي په هوال په عین حال کې دلته یو مرکزي سیستم جوړول یعنی ډېر کارونه تر اوسه پورې پاتې مرحله وار چې به تسره شي، حتی ازمایښتي استعمال دغه سیستم ول دا چې وګورو چې په صورت کې آینده راتلونکي څو ورځې کې څه پیښیږي. دا به موږ تاسو ته قطعي روښانه کړي چې آیا په توسه بزن ټاکنه تسره کیږي په بایومیټریک باندې که نه تسره کیږي.
اوریا صاحب لکه څنګه چې رشید صاحب معلومات ورکړه، سعادت صاحب هم وویل چې تر اوسه پورې مواد دوی ته نه دي رسیدلي، یعنی ظاهرا داسې بریښي چې کمیسیون به هڅه کوي اما تر اوسه پورې هغه حالات دې ته برابر نه دي، یا حداقل بایومیټریک یو څه سخته ده، یو څه نه چې بلکې ډیره. که بایومیټریک سیستم باندې انتخابات نه کیږي تاسو په خپل دریز ولاړ یاستئ؟
مننه تاسو ته سلام.
وعلیکم السلام.
تاسو ته رحمه الله او د زړه کوم سلامونه. ټاکنه یو ملي لړۍ ده او دغه ملي لړۍ کې د ټول افغانانو ملي ګټې نغښتې دي. هیڅوک باید د دې په وړاندې غیر مسؤولانه چلند ونه کړي. موږ ته حکومت ډاډ راکړی چې دوی بایومیټریک سیستم په ټاکلو کې په بشپړ ډول باندې پلی کوي او د سیاسي ګوندونو، مدني لحاظونو، نظرو لحاظونو او نړیوالو سازمانونو نظارت په بشپړ ډول ټولې لارې او چارې مساعد کوي.
خو چې وخت کم پاتې
بله دغه کم وخت کې موږ ته ډاډ راکړی چې موږ دا کار کوو او د کمیسیون مسؤلینو هم څو ځله دا ډاډ ورکړی ده په رسنیو کې او په مطبوعاتو کې، اما کله کله د مسؤلین ځینې د کمیسیون ځینې مسؤلین وایي چې کراونه رسېدل موږ په پخوانی سیستم باندې ټاکنې کوو. که پخوانی سیستم د منلو وړ وی نو دومره مشکلات به نه وه. په خالي سیستم کې مونږ په ډیره پراخه کچه تقلب درلود، هیڅ نه وه آزاد همکاري د کمیسیون د مدني نهادونو سکولو حکومت تر مابین نه وه. یوازینۍ وسیله چې کولی سي دغه آزاد همکاري رامنځته کړي استعمال د بایومیټریک سیستم ده او د نظارت لپاره لارې چارې هوارول.
که چېرته استفاده ترې نه کېږي تاسو په خپل دریځ ولاړ یاستئ.
مونږ امیدوارو چې دا استفاده وسي. یو مونږ امیدواری چې کمیسیون مسؤولانه خلکو ته جواب ورکړي چې کوی سي که نه سي کولی. سیاست، حکومتولي او دولتولي په کلمه د اگر و مگر نه کېږي. حکومتولي کې کېږي یا نه کېږي نشته ده، یا به یې کوې یا به یې نه کوې، دا دوه خبرې دي.
اجازه راکړئ وریا صاحب تاسو ته بېرته راګرځم. سادات صاحب تاسو ته راګرځم. هم رشید صاحب، تاسو ولیدل چې سیاسي احزاب چې وریا صاحب د لوی ائتلاف په استازولۍ دلته راغلی په خپل دریس کلک ولاړ دي. کمیسیون وایي که مواد راورسېدل موږ هڅه کوو. بالاخره دغسې یو سردرګمه حالت کې تاسو د راتلونکو انتخاباتو برخلیک څنګه ګورئ؟
دا موږ ته د اندېښنې وړ ده، ځکه چې یو پریکړه په داسې وخت کې وسوله چې واقعا د ټاکنو پر وخت کم ده. که کمیسیون دغه پریکړه او حکومت دغه پریکړه دوه میاشتې مخکې کړې و، تر یو حده پورې به موږ فرصت درلود چې ځینې هغه تخنیکي کارونه په سمه توګه ترسره کړو، همدارنګه تدارکاتي پړاوونه په بشپړ توګه تکمیل او آماده یې کړو. ولې اوس ګورئ کمیسیون هم سره دې چې وعده یې ورکړې ده، دا چې حکومت بالاخره دغه ماشین را ساخت راوړي، 4500 تقریبا وایسه په ملک کې او مطابقی هغه باید هیواد را ورسیږي، بیا صرف دا په کابل کې نه ده، دا باید کمیسیون تصرف ولري او دا به ولایت ته ولیږي. ولایت کې دوی تقریبا زه خبرې ما دوی لاره مخکې نه دي، حساس او غیر حساس مواد لیگل ولایت ته شروع کړي دي او دوی تقریبا دغه لوجستیکی مرحله کې واقع دي. نو اکتوبر لسمه دوی وایي چې دا مواد به ټول را ورسیږي او د اکتوبر په شلب باندې به موږ داسې انتخابات ولرو. نو زه فکر کوم چې که چیرته کمیسیون لپاره څو ورځې بعد یا په همدغه حالت کې د بایومیټریک کاروانه یعنی جدي بحث وګرځي، شاید که دا مواد خلوت نه رسیږي، ممکن انتخابات یو اونۍ لپاره داسې وځنډیږي، ځکه چې اوس دغه بحث تقریبا دواړو خواته ایتی سوی ده. هلته حکومت دغه ژمنه ورکړې ده، دلته ګوندونو او ائتلاف تقریبا په دغه بحث کې استقبال هم کړی او آماده هم دیدید که چیرته دغه سیستم نه کارول کېږي بیرته مخنیوی وکړي. نو موږ باید په ټوله کې یو واحد خط ولرو چې هغه هم د ګوندونو هم د کمیسیون هم د حکومت خوا په ټوله معنا به د عملي وبریږي، نه ده چې په اگر مګر یا په شاید باید باندې وي.
بله سادات صاحب، که چیرته مواد راونه رسیدل انتخابات به وځنډیږي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه د خپل ملت سره ژمنه کړې چې ټاکنې موږ په خپل وخت ترسره کوو چې هغه د میزان 28مه نیټه ده. د بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستلو موضوع جوابه ته د فکر نه کړم، په دې کې اگر مګر شتون ولري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریز ډېر ښه مشخص دی په دې اړه باندې، کله چې دغه وسایل زموږ په ولکه کې ونه اوسېږي په دغه ټاکنو کې به په دې بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي.
په داسې حال کې چې سیاسي احزاب وایي چې موږ اجازه نه ورکوو، د اقل چې تاسو دوریا صاحب خبرې واورید چې یو میلی متر مونږ اجازه نه ورکړي.
سیاسي احزاب د خپل نظارت قوي کړي، دوی مسؤلیت چې د ملي پروسې څخه نظارت وکړي، بلکې د ملي پروسې په وړاندې د خن نه واقع کیږي. لکه بلاتم څور از بتیرو کې چې دوی دا کار تر سره کړو، په یو شو ولاتونه کې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دوی اغل تا ګیروګان او يرغمل ونی ولونه پر خودل چې او دا اوسم چې ډیرای زمون کارونه ځنه شاته پاتې دی. هغه د دوی له برکت او دوی دغه کړونو له برکت نو له دوی څخه مونږ د دې غوښتنه کوو چې دوی د زمون سره همکار ووسیږي، نه دا چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملي روسیه په تقابل کې ځان واچوي.
خو عدالت دوی یعنی خبر اوریاسه بخبل خبرې لري وایي چې د شفافیت لپاره دوی دغه ټینګار کوي.
شفافیت د پاره ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر څه تر سره کړی دی، لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره درلوده. لا غتر هچې ټاکنو خپلواک کمیسیون حکومت ته سپارلې و، پغې وخت کې دوی باید دغه غږ دیموګرا سره بدرګه کړی وای چې پغې وخت کې موږ تاسو نه یوازې ټاکنو په ورځ بلکې په دغه څلور مراحل باید بایومیټریک تر سره شي وای. پغې وخت کې دوی چوپ پاتې و، ټاکنو ته دوه میاشتې پاتې دي. په اوس کې دوی غواړي چې څومره ځکه کې باید بایومیټریک سیستم نه استفاده وشي. مونږ د هر هغه میکانیزم هرکلی کوو چې هغه شفافیت رامنځته کوي، په دې شرط چې هغه د میزان 28مه نیټه ونه ګواښوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون استقلالات او خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي. دغه بیرته ورګرځي د حکومت مسؤلیت دی. لکه څنګه د اوس چې تاسو دلته ناست یې، کله چې تاسو دغه مایک ونه اوسېږي، د کمپیوټر دې په مخ کې ونه اوسېږي، نو ته هیڅ هم نشې کولای. دا د حکومت مسؤلیت دی، د تارکات د حکومت مسؤلیت دی. دوی که دغه وسایل موږ ته په ولکه کې راکړل، مونږ توانیږو د میزان پر اتوشتمه د بایومتریک وسیلې څخه استفاده وکړو، او که چیرته دا کار ونه شو مونږ په همدغه شته سیستم مخته ځو. دا کوم نوی څه نه دی، یوازې یو مورد په دې کې اضافه کیږي ټاکنو په ورځ باندې چې هغلته بایومتریک سیستم دی. نور د رای ورکوونکو لیست یا نوملړ چمتو شوی دی. دا د رای ورکوونکو مراکزو کې شتون لري. دوه رقمه رنګ په راتلونکو ټاکنو کې استفاده کیږي. د شفافیت لپاره ډېر څه ترسره شوي دي، او هڅه لدی کیږي چې حق اقدار ته وسپارل شي، او انشاءالله رحمان دازلې به دا ټاکنې په مراتبو د تیرو ټاکنو څخه بهتر او غوره هم ووسیږي. ښه به دا وي چې اوس دغه کمو څلېرویشتو ورځو کې چې موږ ټاکنو ته پاتې دي، په دې کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی همکاري وکړي تر څو موږ وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړو، شفافیت پکې تضمین شي او حق اقدار ته وسپارل شي.
رشید صاحب، څومره چې سیاسي احزاب په دې مسله ټینګار کوي، یعنی بیخي سره کرخه ده بایومټریک سیستم نه استفاده، رښتیا هم یعنی تاسو په تخنیکی برخه کې پوهیږئ کار کوي، بایومټریک سیستم کې مطلق درغلی پکې نه کیږي، امکان نه لري کاغه کې ستونزه شته؟
تر یو حد پورې دغه ستونزه راکمولی شي. د نیابتي رای ورکونې مخه نیسي، تکراري رای ورکونې مخه نیسي. کمیسیون داسې نه ده لکه چې مثلا ټول په کابل کې ده، که نه کمیسیون په ولایت کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ ده. اوس د کمیسیون کارکوونکي په سیمه کې د زورواکو لاسه یعنی تکمی کیږي، تر ګواښ لاندې راځي او دې ته په جبرم واده کیږي چې د هغوی په نفع باندې کار وکړي. نو تر یو حده پورې دغه فشار د هغوی له اوږو نه دغه سیستم کموي، په دې شرط چې درست مدیریت شي او د هغې محافظت وشي. په دوم قدم کې څه چې بایومټریک کولی شي، هغه دا ده چې لږ تر لږه په رواني لحاظ هم هغه هڅې چې تقلب لپاره منسجمې شوي دي تر کنټرول لاندې راولي او له سره مقابله وکړي. ولې بیا هم په ټوله معنا باندې دا سیستم نسی کولای شي بشپړ شفافیت په دغه مرحله کې رامنځته کړي، ځکه چې
سیاسي احزاب ټینګار کوي چې باید بایومټریک سیستم استفاده. تاسو ته دغه د سیاسي احزاب دغه خبره چې یعنی په دې کې یوازې او یوازې د دوی هدف همدا د شفافیت موضوع ده، او که په یو شکل فکر کوي چې دوی مال د فشار هم کوشش کوي چې بایومټریک سره کرخه ده که استفاده کیږي ښه، او که نه موږ انتخابات ته اجازه نه ورکو.
اوس که دغه غوښتنه او ادعا ته وګوري، یعنی دوی نه غواړي چې مثلا حکومت ته یا کمیسیون ته ووایي چې تاسو زموږ د کاندیدانو لست جوړ کړئ، یا د هغوی د کامیابۍ لپاره حداقل موږ ته ګرانټي یا ضمانت راکړي. خو اوس غوښتنه دا ده چې د ټاکنو شفافیت او دې نه څوک نسي کولی سږې پټې کړي او مخالفت سره وکړي. خو ویره دا ده خامخا چې که دغه سیستم نه وي، شاید د حکومت پلو کاندیدانو لپاره کار وشي په سیمو کې، یا ویره دا ده چې فر مثال کېدای شي د دوی د ګوندونو هغه کوم استازي په سیمه کې کاندیدان دي د هغوی مقابل کې فر مثال فساد ووسي. یعنی په مجموع کې دوی هم خپل ویرې اندېښنې لري، او په دې خاطر چې دغه بایومټریک دوی یو وسیله د اعتماد ویني، نو زه فکر کوم چې د دوی لپاره باید کار وسي چې حداقل دغه اندېښنې د ټولو خواوو رفع شي. ګوندونه د پروسې برخه ده، کاندید د پروسې برخه ده، او دا چې څومره د سیستم د ټولو لپاره یو شان ده کېږي باید ټول هرکلی وکړو، ملاتړ یې وکړو.
او سادات صاحب، تاسو په کراتو دا خبره کړې، اوس مو په میز کوم دا خبره وکړه چې یعنی اتویشتم د میزان ټاکل شوې نیټه ده، او هیڅ امکان نه لري چې دغه تاریخ تغییر هم شي. که چېرته تاسو سیستم نه رارسیږي، هغه مواد چې لازم دي د بایومټریک سیستم لپاره نه رارسیږي، او ضرورت دې لیدل کېږي چې انتخابات وځنډیږي، اخواته سیاسي احزابو دا ټینګار چې دوی ته هم سره کرخه ده، نو څه مشکل ده که چېرته انتخابات وځنډیږي؟ تاسو ته بیا هم یعنی په ما خپل خبرې ولاړ یاست؟
د انتخابات وځنډیدل هیڅوک نه غواړي، فکر نه کړم سیاسي احزاب هم نه غواړي. نن دغه لوی ائتلاف د یو غړی او د حزب اسلامي مشر حکمتیار صاحب هم دوی ویلي چې دوی هم د میزان پر اتویشتمه ټاکنې غواړي په مشخص تاریخ باندې، او باید یوه ورځ هم دغه ټاکنې باید ونه ځنډیږي.
په عین زمان کې بایومټریک سیستم باندې غواړي،
بایومټریک سیستم هم ټینګار کوي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم همیشه دغه ژمنه له ملت سره کړې چې دوی به ټاکنې په خپل وخت ترسره کوي. د هیواد وضعیت ته په کتو سره یوه هفته دوه هفته که نورې ځنډیږي، موږ تاسو داسې سیمې لرو چې هلته به د ژمي په رارسېدو سره ممکنه ونه اوسېږي چې بیا موږ تاسو وتوانېږو هلته هیوادوال دې راوځي خپله رایه دې وکاروي. دې تر څنګ نور دغه ډول ستونزې مشکلات ورسره مخامخ کیږي. مونږ ټول تابعیاوی نیولې دي، ټول آمادګۍ د لپاره نیولې دي چې مونږ ټاکنې په خپل وخت سره کړو. خو چیرته حکومت وتوانې د وسایل د مخالفه کې تر مشخص نه چې مخکې ورته اشاره وکړه زموږ په ولکه کې راکړي، په ټاکنو پر ورځ به مونږ د بایومټریک سیستم نه استفاده وکړو. او که چیرته دمر نه کړو، مونږ ډېر ښه میکانیزمونه رامنځته کړي چې هغه شفافیت تضمینوي،
او یوازې
نظارت غواړو. او بعد بختانه چې تر اوسه پورې دغه خبر غواړم تکمیل کړم چې هیڅ کله د دوی د خوازمو سره د نظارت په برخه کې همکاري نه ده شوې. د نظر بنسټونو د کور
زمینه نه د مسایل
کړی مونږ نور څه رقم زمینه ورته برابر کړو. مونږ همیشه په ټولو ناسو کې دوی نه غوښتنه دې کړې ده چې راشي خپل نظارت مو قوي کړی. د تیر یک شنبه پر اس کوم د لاس ولایتونو لیستونه مو خپاره کړل. هغه تل د سیاسي عذاب پرمندګۍ باندې هغه عذاب چې همیشه دوی خپل غږ پورته کړی دی وایي چې دوی ته نظارت حق نه ورکول کیږي. هیڅ تر اوسه پورې کې دوریا سبنه پښتنه وکړي چې په دومره موده کې چې تاسو د کمیسیون د غکړنې نقدوي کوم ورځ کمیسیون ته تاسو تللی یقلا د یو ناس څخه مغلطه نظارت کړی دی یا په کومه ناسته کې مغلطه ګډون کړی دی. یوازې هڅه دې کیږي چې دلته د عملي پروسې په وړاندې د خلکو ذهنیتونه خراب شي. اما لله الحمد افغانستان خلک ولسونه اوس ډېر ښه پوهېږي. دوی ښه او بد ډېر ښه پېژني. په خپلو ګټو تاوانونو باندې دوی ډېر ښه خبر دي او دوی به ان شاء الله الرحمن په دغه ملي پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار اوسېږي ځکه دوی د پروسې مالکین دي. موږ یې مدیریت کوو او ان شاء الله الرحمن حق به اقدار ته سپارو.
رشید صاحب تاسو خبرې واورېدې او په جریان کې یاستئ. بالاخره دا حالات ساری کمیسیون هم خپله رئیس لري، سیاسي احزاب هم خپله رئیس لري، انتخاباتو ته هم ورځ تر بلې چې موږ ورځ تیریږي انتخاباتو ته نږدې کیږو، څومره امیدواره یاستئ چې موږ به په 28 د میزان په خپل وخت داسې انتخابات چې هغه ټول منلي وي او د دې باعث نشي د ولس د یووالي باعث وګرځي او نه دا چې یو بل ستونزې یو نورو ستونزو ته لار هواره کړي؟
په لومړي سر کې خو هر څه راځي کې کمیسیون ته، ځکه چې اصلي نهاد په دې برخه کې کمیسیون ده او کمیسیون باید له حکومت سره په سلام مشورې کې چې دغه ژمنه چې ګوندونه او خلک ورکړل شوی ده د بایومټریک د کارونې په خاطر، یعنی څه وخت موږ واقعا دغه ماشینالات په کابل کې بلورو او دغه سیمو ته لیږدول کیږي. که چیرته دغه لپاره یو دقیق مهالویش جوړ شي او کمیسیون په دې مطمئنه ده چې په تویسن میزان دغه ټول کارونه ترسره کیږي، نو همدغه باید واضح روښانه موقف وي چې تویسن میزان سره له بایومټریکه مګر مختصو.
او تاسو د سادات صاحب خبرې واوریدې چې دوی بار بار د خبره کوي چې کچیرته حکومت خپل شمنه پوره کړه،
مګر وایي دغه کچیرته نه ووزو، دغه کچیرته چې حکومت او کمیسیون سره حل فاصله کړي، نو ان شاء الله وضاحت ورکول کیږي او کمیسیون هم خپل هغه دقیقه پریکړه کولای شي، ځکه چې دوی تر اوسه پورې هم حکومت ته په کچیرته کې ده. کومګل دغه حالت وو بس خو مخه کمیسیون په دې پیږي چې حکومت دا کار کولای شي کني شي کولای، که کولای شي هم دوی باید موضوع خپل روښانه کړي او که حکومت کار نسی کوله هم باید موضوع رو خانوی ترسو خلق ما طول بخبر رسی.
بله.
او بلد نظرات برخی که فقط دو ولندیزی دارم، یو خدا در چیز قانون پساس بنده هر بنسرت هر نهاد هر سوکس نظرات که باید دوی خپل اعتبارنامه یا باورلیک لکه میسون سخه تلاس کری چیز ما در گندون سخه در وقتا نداده خصوصا در اطلاف لغار سخه چیز باید زر تزر دوی در باورلیک تلاس کری. با چون میکانیزم خبره میکانیزم پسیم و محلات که روخانه ده چه مونگو علت باید خپل ناظرین مشخص و معلوم کرو که میسون باید اغیل پارم فردی اعتبارنامه یا باورلیک واخلو، ولی هاگه سی چه اعتلاف و نور گندون اغا اندیک نکری چه یو گرد میکانیزم پا جور چه مونگو دیده را نیست کهو چه که میسون ده شفافه ده کمیتی جراول پاره مطر رون غری پا غی که احزاب تا مدنی طولان تا مدبات تا جایور کنی چه ترسو ده انتخابات وقایه په ډیر منظمه توګه هلته تعقیب سي معلومات شریک شي او کمیسیون سره مرسته وکړي ترسو دوی په وخت باندې اقدامات ولري ترسو دوی د واقعاتو قرباني سي او بیا پایلې له بد وخت بیا هم ستونزې سره مخامخ نشي.
بله سادات صاحب ډیر لاند مهرباني وکړي.
اما ما ورته چې رشید صاحب اشاره وکړه د نظارت په برخه کې دوی څنګه موږ همیشه په مطبوعاتي ناستو کې د وختونه کړي څومره ځکه چې باید دوی خپل د نظارت جواز ترلاسه کړي، اما دوی هیڅ علاقه مندي په دې برخه کې نه لري او نه جواز اخلي. یوازې په رسنوي کې وایي چې موږ ته نظارت حق نه دی راکړ شوی. آی کاش دوی همغه مراحل طی کړي او راشي دغه جواز ترلاسه کړي او د موږ ټولو برنامه څخه دوی خپل نظارت ترسره کړي او د دوی مسؤلیت دی قانون پر لحاظ.
موږ مطمئنه یاست چې 28 د میزان به داسې انتخابات ټول ته د منلو وي ولرو موږ تاسو
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول خپل هڅې او تلاشونه هم د دې لپاره کوي چې ټول ته د ټاکنې ترسره کړي ټول ته د منلو وړ ووسیږي او د ټولو خواو څخه هم د همکارۍ غوښتنه کوو، نه دغه ملي پروسې د تخریب او یا هم دغه ملي پروسې په وړاندې د خنډ ګرځېدلو.
بله زمونږ د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پاره.
د میزان د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.